السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه دا ملي هم زده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ موږ خبرونه سندرې جادو کړې هم لرو. په بل خبرونه لا پسندا اثر نه لري.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان، افغانستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه کوي. د مومند رساپو تحصیل ځای مشران وایي د دوی په سیمه کې دی د خانقاه له غره نه د ماربلو بسترو کار ودرول شي، او روس وایي دوی د فیسبوک او ګوګل نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې پر خپلو ټولنیزو رسنیو کې سیاسي اشتهارات نه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو پیلېږي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دغه غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. د بیان تر مخه په دغه خبرو کې به د سیمې پر امنیت، د افغانستان د سولې پر عمل، د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر اقتصادي او تجارتي مسلو بحثونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانجیبه د خپل وفد مشري کوي. بلخوا د امریکا د پوسټ مرکزی کمانډي مشر کمانډان جنرال کینت مکنزی له ولس کسیز اپلاوی سره یو ځای نن پاکستان ته رسیدلی دی، او هلته به د لوړپوړو پوځي او لسی چارواکو سره د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو او افغان سولې خبرې کوي. د چین، پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د حکومت له خوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانیستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لویه اقتصادي منصوبه کار د ځنډ سره مخامخ شوی. تیر ماښام د پارلماني کمیټه یو غړي او په قومي اسمبلې کې د بنو استازي زاهد اکرم خان دورانی وویل دوی د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د جوړولو مخالفت کوي.
آلریډی مونږ پارلیمانی کمیټی شته دلته او مختلف منسٹریان هم جی لګیا دي. نو مونږ ټولو کوشن کوو که دا کمیټی تاسو جوړه کړئ او یو چیرمین د دې هیډ وي. چې په کې خو د څلور صوبې نمائندګي ده، دا به څنګه چې یو چیرمین به فیصله کوي چې نوی لوکیشن کې دې کار وکړي هلته.
بلخوا د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی ارباب شیر علی مشال ریډیو ته وایي چې کمیټې د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د پرانیستلو حکومتي وړاندیز نه دی رد کړی، او سیاتوي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ځینې منصوبې پوره شوي دي او پر ځینو کار روان دی. تیره ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر وخت مومندو د ساپو تحصیل ځینو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مومندو د خانقاه له غره نه د ماربلو راویستلو کار ودرول شي، او د سیمې د ټولو مشرانو په خوښه دي د ماربلو راویستلو کار ترسره شي. د خبري غونډې وروسته یو ځایي مشر ملک سید روز مشال ریډیو ته وویل چې د ماربلو ټیکه د دوی د ټول کام په خوښه نه ده ورکړل شوی، او که ونه درول شوانو احتجاج به پیلوي.
که زمنګ مطالبه ونه منلی شولا نو مونږ به په ګڼ جولس کې دل ترازو د دې ځنه بزو په اسلام آباد کې که بیم کار باندې نشلو نو مونږ به غرته خیجو، او مونږ به ځانونه په دې باندې قربانی به ورکو. ماشومان براسي، زنانه براسي.
دین اوړاندې د غسیمی زینو مشرانو ویلی وو چې د ماربلو درابستلو کار د قانون مطابق ترسره کیږي، او ټیکداري سرکاري اجازهتنامه هم لري، خو پروند سیمه مشرانو ول دغه ټیکا په غیر قانوني توګه ورکل شوی دی او دوی مخالفت کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو استاذو اتیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ ملر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دوی د جمعې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې خې وي او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي پلاوي په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا درو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یو تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناکه کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر تیر ورځ د مشال راډیو له مرکزي څانګې سره په یو مرکه کې ویلي دا یو خطرناک او نقصاني تړون دی. دا شان په افغانستان کې یو پخوانی امریکایي سفیر جیمز کنینګم او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز جلا جلا د مشال ریډیو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي دغه مسوده د سولې لپاره شرایط نه برابروي او باید په افغانستان کې تر هغې نړیوال اسکر پاتې شي چې تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون عملي شوی نه وي. روس وايي دوی د فیسبوک او ګوګل نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د قانون تر مخه پر خپلو ټولنیزو رسنیو کې سیاسي اشتهارات نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روس کې د ځایي انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. د روس د سرکاري مواصلاتو منتظم روسکیم نادزور تیره ورځ ویلي دغو کمپنیانو ته په یو لیږل شوي خط کې ویلي چې په دغه دوران د سیاسي اشتهارات خپرول بند کړي. په روس کې د سپتمبر پر 8 نیټه مقامي انتخابات ترسره کیږي او د انتخاباتو یو ورځ وړاندې او په دغه ورځ به د هیڅ سیاسي احتجاج اجازت نه ورکول کیږي. روسي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې په دغه هیواد کې د سیاسي اشتهاراتو خپرېدل به د روس په داخلي معاملاتو کې مداخلت او په جمهوري انتخاباتو کې خنډ ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانی لوبغاړی عبدالقادر وفات شوې دی. د هغه زوم کامران اکمل رسنیو ته ویلي دي چې عبدالقادر تیر ورځ د زړه حرکت ته بندېدو له وجې مړ شوې دی. لیګ سپینر قادر په وشپې د ټیسټ میچونو کې 224 او یو سل څلور یو ورځنیو میچونو کې 122 وکټې ترلاسه کړې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی، د پاکستان د کرکټ او نړیوال کرکټ یو شمېر لوبغاړو او د کرکټ نړیوال شورا په ټویټر په خپلو پیغامونو کې د عبدالقادر پر مړینې خپګان ښودلې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبې او موسم حال د سراج صحیح نو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غسل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 50 پیسې او په 1.90 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپۍ 50 پیسې او په 1.20 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.20 روپۍ 40 پیسې او په 2.20 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپۍ 40 پیسې او په 1.20 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 265 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي بدلون محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو، ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیږي. معلومات ترکو د پاکستان یوې پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د سی پیک اتارټي په نوم د نوې ادارې په پرانستو حکومتي تجویز رد کړې دي. د کمیټې یو غړی وایي
آلریڈی مونگ پارلیمانی کمیٹی شتہ دلتا او مختلف منسٹریان دی لگیا دی سی پیک کی کار گئی لکا پلاننگ والا دی انڈسٹریز والا دی
د مومند د ساپو ځایو سیدون کو د ماربل او د یو غر د ټیکې په ور کولو حکومتي چارواکو باندې نیوکه کړی او وایي کچری دا مسله حل نشوونه احتجاج وکوي.
دا اجلاس لا ور کړی او سلور کسان چې هغه په اجلاس عام د شپې کړی او د قوم نه په پټو ته غوتی لګولي او ډی سی سی بولا زمنګ نه بغیر اجازه ته نسی ورکړي.
دا خبر پښتونخوا حکومت په نورو صوبو کې د پښتونخوا شاوخوا 3,500 لرغوني آثار خپلې صوبې ته د راوړلو فیصله کړې. اونیز خبرونه سندرې جادوګری کې به د ولسي سندرغاړي ماسټر فضل غنی د ژوند د هنر په اړه واورئ.
خلکو ته یو ښه الهام درلوده د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به جوړول په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو یعنی محفل ته به بیخي تغییر به ورکړو.
لا مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه غونډه کیږي. د بارنو چارو وزیرانو په کچ ته د غونډې مشري د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت د سپتمبر په 6 په یو بیان کې ویلي چې د غونډې اجنډا به د درې واړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې، د سولې بهیر، امنیتي همکاري، د ترهګرۍ ضد جنگ، پرمختیايي همکاري او رابطې وي. د دې فورم لومړی غونډه په 2018 کال کې په بیجینګ کې، دویمه هغه په 2013 کې په کابل کې او درېمه اوس په اسلام آباد کی گئی. پہ اسلام آباد کی دا مشال ریڈیو خبریال طاہر خان تفصیل لری.
د پاکستان خارجه وزارت دا د غونډې پاړه باندې دا ویلی دی چې د دې بنیادی چې کوم غا فوکس به وي، د دې مهم چې کوم موضوع به وي، نو هغه د درې واړو هیوادونو ترمنځ کوم سیاسي اړیکې دي، تعلقات دي، دا به سره سره چې کوم د افغانستان د امن هغه عمل دی، هغه او بیا په سیکیورټي امنیتي لارو چارو کې د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ همکاري او تعاون دا د دې او بیا خصوصي توګه چې کوم هغه یو وصل کول دي، ملکونه یو بل سره تړل دي، نږدې کول دي او اقتصادي تعلقات، دا د دې موضوعات دي. او کله چې دا په 2018 کې د پاکستان، چین، افغانستان چې کوم دا درې اړخیزه فورم جوړ شوی و، نو تاسو ته یادیږي چې په کابل کې یو لوی 14 شوی و د ټرک، او د هغې سره وروسته بیا د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر زیات خراب شوی و. نو چین خارجه وزیر هغه وخت کابل ته سفر کړو، بیا اسلام آباد ته کړو، او دا درې اړخیزه ګروپ هغه وخت جوړ شوی و چې دا درې غونډه ده. یو اولنۍ په بیجنګ کې شوی وه، بیا په کابل کې شوی وه، او دا په اسلام آباد کې اوس کېږي. دې بنیادي مقصد اقتصادی تعاون هم دی، لیکن چې کوم د خارجه وزارت د پاکستان د بیانې جاری شوی ده، نو په هغه کې د امن د افغانستان د هغې ذکر هم شوی دی، او د چین یو رول په سوله کې شته، او د پاکستان هم دا خو منل کېږي چې نو د سولې د عمل چې اوس ډېر یو اهم پړاو کې داخل شوی دی، دا به هم د دې موضوع وینو. نن غونډه ده، د چین خارجه وزیر وانګي به راځي، او د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی به هم په دې ګډون کوي، او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي به د دې غونډې مشري کوي.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه غونډه به نن غرمې 2 شروع کیږي، او چې څنګه نور معلومات مخې ته راځي له تاسو سره به شریکو. مشال ریډیو ته غوږونی سه. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. د اپوزیشن غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لویا اقتصادي منصوبه کار د زنډ ښکار شوی دی، بلخوا حکومتي چارواکي دغه تورونه ردوي. تفصیل شاهین بنیرې راکوي.
د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پاړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړي وایي چې حکومت د سی پیک اتارټي په نوم یو نوې اداره پرانستل غواړي چې د ملک په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته هیڅ ضرورت نشته. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پارلماني کمیټه غړي او په قومي سملې کې د بنو استاذي زاهد اکرم خان دورانی وویل چې د سپتمبر په 14 نیټه د پلاننګ سکتر د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو تجویز وړاندې کړ چې ډېرو غړو یې مخالفت وکړ. نوموړي زیاته کړه،
دا پرون میټینګ وو د سی پیک پارلماني کمیټه کې چې هغه کې ایم این ایز هم دی او سینیټر هم دی، په هغه کې دا د پلاننګ والا چې کوم څه دی هغه دا راوړې وو، خو د یو اورډیننس په شکل کې. ما پېښن کوو چې دا ممبران چې کوم دی دا به د صوبې نمائندگی کوي که دا به څنګه یي، نو هغې سره خو نه داسې جواب وو چې مونږ خو یا لګیا یو، داسې هغه نه مې هغه جوړ کړی دی. آلریډي مونږ پارلیماني کمیټې هم شته دلته، او مختلفې منسټریانې هم دي لګیا دي سی پیک کې کار کوي، لکه پلاننګ والا دي، انډسټریز والا دي.
بلخوا د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت په وخت کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په ډیرو منصوبو کار د زنډ ښکار شوی دی، او په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو د دې منصوبې په وخت سرته در رسولو پاړه ډیره پښتنه راوچتي کړې دي.
نو چین خو به وسم غواړي چې دا اوشي، خو د چین په خلا اوس پاکستان باندې اعتبار کم شوی دی. چین دا ګڼي چې پاکستان زما سره لوبه کوي، ځکه چې پاکستان د امریکا نه بغیر نه چې پیسې او چین د امریکای په شان کارګر ورکړي.
خو حکومتي چارواکي دا تورن ردوي او وایي چې د دې منصوبې په ډیرو برخو کار بشپړ شوی او په ځینو نورو دوام لري. د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ارباب شیرالی وایي چې کمیټې د یوې نوې ادارې پرانستلو په اړه حکومتي تجویز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي. د راپورونو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د سی پیک اتارټی په نوم د یوې نوې ادارې د پرانستلو تجویز وړاندې کړی و، خو د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف رد کړی و. تیره میاشت د قومي پرمختیایي کونسل په ډومبې غونډه کې پوځي او حکومتي چارواکو د سی پیک اتارټی د جوړولو تجویز منظور کړ او اوس حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس له لارې یې عملي کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مومندو صفو تحصیل ځینو مشرانو له حکومت غوښتي چې د دوی له خانقاه غر نه د ماربلو راویستو کار دې ودرول شي، ګنې دوی به احتجاجونه پیل کړي. دغو مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پس مشال ریډیو سره په خبرو کې تور لګولو چې د خانقاه د ماربلو د غر ټیکا د ټول قوم په مشوره نه ده ورکړل شوی، نو ځکه یې دوی غیر قانوني بولي. دوی وایي دغه کار دې د ولس په مرسی وشي. بلخوا تر دې وړاندې د دغه ځای نورو مشرانو ویلیو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون مطابق شوی دی. نور تفصیل لپاره خبره غلام غاص را کوي.
د مومندو په صفو تحصیل کې د خانقاه د ماربل د غره د ټیکې په لړ کې د یادې سیمې ځینې مشرانو غوښتنه کړې ده چې دغه غر نه د ماربلو د راویستلو کار دی ودرول شي او د ټول قوم په مشوره دی د ماربلو راویستلو کار ترسره کړي شي. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته یو مشر ملک سیدروز مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي.
که زمنګ مطالبه ونه منلې شوله نو موږ به په ګڼ جولس کې دلته راځو، د کلي نه بروانی وو، دلته به یو هفته بدل ته تیرو، د دې ځنه به زو په اسلام آباد کې. که بیم کار باندې نشلو نو موږ به غرته خیجو او موږ به ځانونه په دې باندې قرباني به ورکړو. ماشومان براسی، زنانه براسی او سپینګیری براسی.
د خبری کانفرنس پر مهال سو نورو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماربلو د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم نه دی ترسره شوی.
ز ملک خان بادر صاحب ګوربز گاګیزی د ټول قبلی مشرکوم زمنګ په دې غره کې ماربل دی. ز زف پلم په نیم قابض دای جلات لور کړی دی او سلور کسان چې هغه او اجلاس عام د شپې کړی او د قوم نه په پټو ته ګوتې لګولي او ډی سی سی بولا زمنګ نه بغیر اجازه ته یونسی ور کړی.
ما نوم محمد نبی جی زدا خبر کوم چې دا زمنګ حق دی. موږ باندې یو قسم اوس یو سړی نه وابی روانه کړی دا خاصدار ته ولالی لیو ته ولاړ دا موږ سره ظلم کیږي. بلند تیر وباس وته ولال دی لاندې کارم سٹارټ دی ولال دی وته نه ما پریدی چې دا شې زبان کما موږ سره څلور مزه بنا راوکی دا یوه دا لیز ختم شي. لیز دې چې وشه چې قام نه یاو غوړی قام یې ته پوسو کی.
خود دغه سیمی زین نورو مشرانو تر دې وړاندې ویلی وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم تر سره شوی دی او موجوده ټیکادار د سرکاري اجازهتنامې دستاویزات عدالت ته هم وړاندې کړی وو او د عدالت لخوا هم د ماربلو د راوستلو په کار بندیز نه دی لګولې شوی. خو په خبری کانفرنس کې بیا د نورو ځایي مشرانو وویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا گورنر او د پېښور کور کمانډر دی د ماربلو د دغه غر په سر د قومي لانجې نوټس واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مومند ځوانان وای چې په ډومیسایل جوړولو کې د ستونزو له امله دوی په خپله سیمه کې له نوکرو بې برخې پاتې دي. دوی وایي چې د نوکرو لپاره درخواستونه ورکوي، خو په مختلفو پوسټونو د هغوی پر ځای د 400 مردان او نورو ځینو ځوانان برتی کیږي. له مومندو نه د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند وایي چې د مومندو آبادی تر 400,000 زیاته ده، خو د سیمې 450,000 ډومیسایلونه جوړ شوي دي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د محمد منتخب د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن وای چې د محمد آبادی 400,000 شپږ شپېته زره ده، ولې د محمد نه د قام د خلکو 450,000 ډومیسایلونه جوړ شوي. نو همدغه وجه ده چې د محمد زیات ځوانان وای چې کله د محمد دننه هغوی نوکریو ته درخواستونه ورکړي، د دوی په ځای نان لوکل یا د محمد نه بهر ته نان خو نوکران شي خو دوی پاتې شي. لکه اشرف علی خان د یکونو اوسیدونکو دی، هغه وای
یاره مونږ خو چې کوم د ډېرې پلان کړي دي، ایجوکیشن کوم کړي دي، په فارسټ کوم کړي دي، جوډیشری کوم کړي دي، په اوس په دې نادرا کې راغلي دي تم کړي دي، مختلف چې کوم د ډپارټمنټ کوم د پلان کړي دي. خو دې ډو مثال چې کوم د موږ ته دومره مسله جوړه کړي ده چې په دې نادرا کې په دې کالجون کې ټول چې کوم د بار ځای خل چې کوم د ناسې ډیوټی نه کوي، دلته زمونږ په دې علاقه باندې چې کوم د خو ایجوکیټډ خل شته دي، هغوی ته چې کوم د سره چې کوم د په خپل لاګه چې کوم نزیه ورکړي کېږي او نو ته چې کوم د ورکړي شوی.
غلام سخی هم د محمد اوسیدونکو دی، هغه وای چې هغه په محمد ډیم کې د ډومیسایل په بنیاد د ډرایوري لپاره درخواست او نور ضروری کاغذونه ورکړي، خو درې میاشتې وشوې چې دی یې نه دی اخیستی. ولې په ډیم کې ډیر تنان په ډرایوري اخیستل شوي او زیاتره پکې نان لوکل او یا د محمد دننه استوګن نه هم دي.
ما هو کاغذونه جمع کړي تقریبا درې میاشتې وشولې او ډرایوران ډیر د مانه وروسته وروسته واغېست، غیر خلک ډیر واغېست. ډومیسایل والا پوه شو هغه لکه ښکته اوسیږي او ډومیسایل پیدا کړي دي، ډومیسایل د محمد جوړې کړي دي. موږ ډیره سخته ګیله ده په دې خبره باندې ځکه چې موږ یې ډیر خراب کړي په دې دغه کالو زلو کې.
ساجد محمد ته مې چې کوم مهال د دغه ځوانانو غوښتنې وړاندې کړې، نو هغه وویل چې کله نه په پخوانۍ فاټا که د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات شوي، کوشش پکوي چې د محمد نه انتخاب شوي ایم پی اے ګانو سره خبرې وکړي او د دې خبرې کوم حل راوباسي.
موږ صبر صوبایي نمائندگان را د تزدایو چې بل موشي موږ له فاټا صوبایي ایم ان ای سي موږ له قومي اسمبلی کې په دې باندې خبرو وکړو چې دلته په لوکل ان ای سي کارت باندې موږ جواب ورکړو. ځکه چې موږ د مثال چې کومه ده د دې درځي چې څه ویل چې تر تاسو وګورئ مردوم شماره کې موږ آبادی چې کومه ده دا تقریبا 460,000 د کو تاسو وګورئ موږ د مثال لا 13,000
د فاټا د انضمام د ترمیم سره سم ویل شوی چې د پخوانی فاټا د بیا آبادکاري لپاره حکومت خپل کوششونه کوي او 100,000 روپۍ کلیز فنډ هم ورته مقرر کړو، خو ځوانان وایي چې هغوی نه ګڼي چې ګنې دغه فنډ باندې به د دوی څه خېګړه وشي ځکه دوی په نوکری اخستلی هم نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاغون.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پښتونخوا شاوخوا 3,500 لرغوني آثار خپلې صوبې ته راوړي. چارواکي وایي چې د ګندهارا 8 نمونې د لاهور، کراچۍ، ټکسلا او اسلام آباد په میوزیمونو کې پرتې دي چې د راوړلو لپاره به اړوندو ادارو او حکومتونو سره تماس نیسي. نور معلومات د شاهین بنری په رپورټ کې دي.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی اثارو د سانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا د لرغونی تاریخي اثارو او د ګندهارا 8 د نمونو صوبې ته د راوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. بیګا مشالیرو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې لدې وړاندې هم د صوبې د تاریخي اثارو د راوړلو لپاره هڅې کړې وي خو ګټورې نه وي ثابت شوې. نوموړي زیاته کړه چې د 13 آئینی ترمیم نو وروستو اوس صوبا حق لري چې دا آثار ترلاسه کړي.
څلورم سپتمبر باندې زموږ سینیئر منسٹر د عاطف خان هغه میټینګ کال کړو دې باره کې چې زموږ نورو صوبو سب کمپاینډینګ ایشوز بي اساس وي. هغه کې غټه مسله دا ده چې تقریبا 3,150 آبجیکټس داسې وي انټیکوټیز داسې ده چې هغه نورو صوبو سره ده اوس پورې موږ نه ده ملو شوي. حالانکه دا چکه 18 کانسټیټیوشنل امندمنټ شو کې دا فصل شي و چې له سوبو ته اسټس او لایبیلټیز دا هر سبو ترانسفر کول او د فیزیکل کومنت ته ملاو شو لایبیلټیز هم ملاو شو خو د ایکویټیز او سپورن هم ملاو شي.
د ډاکټر عبدالصمد په وینا په دې تاریخي اثارو کې ډیر د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او ټکسلا په میوزیمونو کې پراته دي چې پکې ځنې داسې دي چې په نړۍ کې بل مثال نشته. نوموړي نوروایي حکومت غواړي چې دا آثار راوړي او په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره په کار راولي. دا آثار څومره دي او چرته دي؟ ډاکټر عبدالصمد وایي
1100 1150 آبجیکټس کم دي هغه په کراچۍ کې پاتې نشي. 1300 کراچی کې اکسپلوریشن برانچ کې الته پراتی دی دنه لوا شواړه سره اډیټ سیستم دی ټیکسلا ویزل کې پراتی دی تاسو دا ویل چې ټیکسلا ویزل کې مو اوسنۍ په پنجاب کې دا 50% نه زیات اډیټ کې خبر پخته کوي او اسلام آباد کې نیوزم دا کې پراتی دی نو دې کې زیات تر ګندره اټ سی دی او دنیا کې کوم یونیک کیسز ایډنټیټی شو ته فاسټینګ بوت د ورځو له مورې دی او دنیا کې یو پیس په صحیح حالت کې کوم درو حالت کې په لاهور کې کې
بلخوا د ټیکسلا میوزیم کیوریټر ناصر خان وایي چې دغه میوزیم په ګودامونو کې پراته ډیر آثار د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري او باید صوبې ته بیرته ورکړل شي. نوموړی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره لا په دې اړه په رسمي توګه تماس نه دی نیولې.
اهم سیټونه چې دی لکه جولیا شوا، جننا والی ډیری شوا، جنډیالا ټیمپل شو یا بامالا سټوپا شوا، بدل پور شو، دا په خیبر پښتونخوا کې دي او د دې کې چې څومره کودایانې د انګریزانو د وخت نواله تر اوسه پورې کودایانې شوې دي نو هغه ټول څومره لکه انټیکویټیز چې دا هغه ټول په دې دغه کې پراته دي په ټیکسلا میوزیم کې ورسره ورسره کم چې په هزاره کې پاجز ډیر کې او په هغه ځګونو کې جاپانیانو کم کار کړو نو هغه سامان هم دلته په دې ټیکسلا کې پروت دی. او زه تاسو ته بل خبر هم کوم چې د اسلام آباد میوزیم کم سامان چې زمون سره پروت و ناغه مونږه اوس اوس چې د اسلام آباد میوزیم ته واپس کړی دی نو په کار ده چې خبر پښتونخوا ته هم واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د هند او پاکستان د بیلیدون وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګندارا آرټ ګڼ شمېر نمونې موندل شوي وي چې اوس د هند کلکتې او چندیګړ او د برتانیې په میوزیمونو کې خوندي کړل شوي دي.
د شاهین بونیری رپورټ تاسو اوریدو. د پنجاب رحیم یار خان کې د پولیسو په ولکه کې د یو تن تر وژنې وروسته د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي د اګست له میاشتې راهیسې په پنجاب او سند کې څلور کسان د پولیسو په ولکه کې وژل شوي دي. قانون پوه شهاب خټک وایي په قانون کې پولیسو ته د تشدد کولو اختیار نشته او که پرې ثابت شي نو پولیسو ته سزا کېدای شي. تفصیل د ظفر خان نورو.
په پاکستان کې وروسته له هغې د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شول چې د سپتمبر په لومړیو کې د پنجاب په رحیم یار خان کې د صلاح الدین په نامه یو تن د پولیسو په ولقه کې ووژل شو. نوموړی د غلا په تور نیول شوی وو. دا لومړی ځل نه دی چې کوم تن د پولیسو په ولقه کې مري. د پاکستان لپاره د بشري حقونو کمیشن وایي د اګست له میاشتې راهیسې په پاکستان کې څلور کسان د پولیسو په ولقه کې ووژل شوي دي. قانون پوه شهاب خټک وایي د قانون تر مخه پولیسو ته داسې هیڅ واک نشته چې څوک ووهي او یا یې له څلرویشتو ساعتونو زیات په خپل ولقه کې وساتي.
پاکستان کې لبد مرغه تاریخ زمونږ ویل ډاکټر چې پولیس بدتمیزی کنځل بد رد وحل تکول دا کیږي. ملزمانو سره تشدد څه دا یو عام خبره ده چې کله ملزم حواله شي نو د ډېرو خلکو دا خیال ده چې تشدد دني د پولیس پاورز دي دا د اختیارات داسې هرگز نه ده خو زمونږ ولس د دې خبرونه نه دی خبر.
هغه وایي پولیس دا اجازه هم نه لري چې په کوم کور ورننه وځي. که پولیس په یو کور چاپه وهي نو باید له عدالته اجازه اخیستې وي. که داسې نه وي نو د سیمې دو مشران به له ځانه سره بیایي. همداراز خزینه پولیس به هم له ځانه سره ساتي چې د تالاشۍ په وخت د کور د ستر او پردې خیال وساتل شي. په قانون کې په واضح ټکو کې د راتلو وروستو ولې پولیس دا نه عملي کوي؟ دا پوښتنه مې په کراچۍ کې د یو مشر پولیس افسر افتخار لودي مخې ته کېښوده. هغه وایي
دا په قانون کې واضح دي خو ځینې وخت د سیاسي او ځینو نورو کړیو څخه پر موږ فشار وي چې له وجې پولیس ته تشدد لار خپلوي. په دې کې په خپله پولیسو ته هم زیان رسي. لکه د پنجاب په وروستۍ پیښه کې پولیس زندان ته لاړل. له تشدد کولو پرته د پلټنې نورې طریقې هم شته. باید هغه وکارول شي او بیا تورن کس عدالت ته وړاندې شي.
قانون پوه شهاب خټک وایي که د قبایلي زلو په ګډون د پاکستان په هر برخه کې پولیس تشدد کوي او یا له بلې نه قانونه لارې کار اخلي نو هر څوک کولی شي چې پر ضد یې عدالت ته لاړ شي.
تشدد هم مقرر شوی دی او های کورټ هم د هغې لپاره موجود دی. هرې ضلع والا چې دي هغې د خپلې ضلع د پولیس خلاف یا د ډي سي خلاف یا د اي سي خلاف تحصیلدار خلاف یا د بلې یو محکمې خلاف څه هم شکایت وي نو باید چې هغې های کورټ ته درخواست ورکړي او یا تشدد ته درخواست ورکړي او انصاف وغواړي. د هغې
خټک وایي که پولیس له یو شوه ورځ نه زیات څوک په خپله ولقه کې وساتي او دا پرې ثابته شي نو هغې پولیس والا ته درې کاله د زندان سزا کېدلی شي. همداراز که په تورن کس تشدد وکړي او یا په تشدد کې هغه تن ووژل شي نو بیا ورته د قتل او نورې سختې سزاګانې کېدلی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکو د لنډ خبرونه لا فرخندې اسد نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو پیلېږي. بلخوا د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې مشر جنرال کنت مکنسي له 18 کسیز پلاوي سره یو ځل پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان او چین د اقتصادي راهدارۍ په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانیستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې به دغه لویه اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی. تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر وخت مومندو د ساپو تحصیل ځینو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مومندو د خانقاه له غره نه دي د ماربلو راویستلو کار ودرول شي او د سیمې ټولو مشرانو په خوښه دي د ماربلو راویستلو کار ترسره شي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو استازو تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان سکاټ ملر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا درو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یو تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناک کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. روس وايي دوی د فیسبوک او ګوګل نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د قانون تر مخه پر خپلو ټولنیزو رسنیو کې سیاسي اشتهارات نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روس کې د ځای انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. او د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی عبدالقادر وفات شوی دی. د هغه ځین کامران اکمل رسنیو ته ویلي چې عبدالقادر تیره ورځ د زړه د حرکت په بندېدو له وجې مړ شوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. اوس واښوي دي د افتوار پروګرام سندرې جادوګری. نن په پروګرام کې د سندرغاړي ماستر فضل غنی ژوند د هنر تکتنه لرو. هارون باچا دا پروګرام جوړ کړی دی.
سلیم شاهی ز هارون بچای مرودونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پښتو د نومیالي ولسی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات او د نوموړي څو سندرې اوري. د غنی په اړه ویل کیږي چې هغه د پیښور د شاوخوا کم کلی و، خو یو اوږده موده په جلال آباد کې د سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی و او ګډې سندرې ورسره ویلې وې.
یو نظر زما دیار نن کو زرگی تو بتاو
په کابل کې سندرغاړی او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې ماستر فضل غنی له نږدې لیدلې کتلې او د موسیقي ګډ پروګرامونه ورسره کړی دي، وایي نوموړی اصلا د پښتونخوا و خو د خپل هنري کارونو لپاره د افغانستان خاوره خوښه کړې وه. د وحدت په خبره ماستر فضل غنی د موسیقي په محفلونو کې د هغه د تنزیه ډرامو لپاره هم شهرت ترلود.
اصلا د پیښور اوسیدونکی و او دی په خپل خیاط و. دلته راغلی و په جلال آباد کښې اوسېدو، بیا د کابل د راډیو ټیشن تلویزیون ټیشن سره مې ارتباط و. ده به اکثره د په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلوانی کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده، او دی یو کومیډین سندرغاړی و. ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه، جمبوري ورته ویلې، میاګل نوم و. هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې، نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو، ښه تنظی ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې، په هر واده کښې خاص لباس به یې اغوستو، یعنی هغه محفل ته به بیخي تغییر به یې ورکړه. نو خلک به یې دومره متوجه کړل چې د ده هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه به ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفرادي شیان به په کومیډي شکل باندې، او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
د ماستر فضل غنی په غږ مو دا وطني سندره واورېده. فضل الرحمن وحدت وایي نوموړي دې ته ورته یو شمېر سندرې ویلې وي او همدا لامل شو چې ځینو رژیم مخالف خلکو هغه وواژه. وحدت زیاتوي د افغانستان دولت د ماستر مړی سنبال او په جلال آباد کې خاورو ته وسپاره.
حالات داسې راغلل چې څه وخت چې د اتم د ثور کودتا وشوله نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په لافه باندې هم دا سندرې ویلې ٹیلیویژن کی سندری وی ہما سندر بارش ہو چی بیا نگران سرخو کی سوالی کی ساحا کی دے اصل شو دانو شمسی صاحب باندھے دیر رسو نہ پنجوسم پنجوسم کالو تر منز دگا وقت مرے ہم تو ہم تو تخاو تسپال شروع دے مرے اچھا انہوں نے وڑے پہ خبر تھا خلکو ډیر خفګان ښکاره کو خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نشو کولی زمونږ معاشره خو هغه وخت نه همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه و ښه نه و نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلالآباد ته راوړو بیا په جلالآباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی دولت د کومک وکړو ولاړه د ده مړی را انتقال کړو خلکو هم ورسره کومک وکړو خلکو کی دیدہ محبت زخت زیات تروس پوری خلق یادی دیدہ ہنر یادی دیدہ برخورد اخلاق او سلوک اسم خلکو کی یادی جی.
جلال آباد نومیالی سندرغاړی بریالی سمدی هم ماسټر فضل غنی دی او تکړه ولسی سندرغاړی په توګه یادوي او وایي د افغانستان ملی ریډیو او ټلویزیون نوموړی د موسیقي پروګرامونو ته دعوت کړی او د پام وړ شمېر سندرې ترې ثبت کړې دي.
ماسټر فضل غنی او زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزی پښتونخوا د غالبا اخوانه پاتې شوی دی. کوزی پښتونخوا خو ډېر وخت دی خاطر کړو ډېر معلومات خو نه لرم خو داسې
وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله نا کله کابل ته به راتلو د هغه ډېر ناسته ولاړه د خدای بخلي دواړه د خدای وبخشي رحیم حمزاده سره به و نو جوړی ماری به هم هغې سره یې کوو او دا پخوا به دې مجلسونو کې دې پروګرامونو ته به تلل ډرامې به یې کولې دی ماسٹر فضل غنی به ډېرې ښې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به و او کابل راډیو تلویزیون کې به دلته به ډېر ښو هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثره به جلال آباد کې وو اکثره به هلته پریمې غمزده سره به د دې ناسته ولاړه او ډېر ښه دغه به یې کوو دا لیکل هم کوو شاعري به یې و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلي وې د غمزده سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکې سې دي نه کې وو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وې ریمې غمزده او دې جوړه ویلي وو اکثر دې سوال جواب غونډې داسې یو څه کنه د ټپو په حساب هم کړو نو ډېر ښه د ولس لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخکې کنه لکه 15 څلوېښت کاله مخکې
بریالی سمدی زیاتوی د رحیم غمزده او ماستر فضل غنی جوړه پروګرامونه په ولس کې خورا زیات مشهور ول سمدی د دې دواړو سندرغاړو پیښور ته نږدې درې سیمې ته د سفر یو خوندوره کیسه هم کوي
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندي رحیم غمزده علی خدای او بس یو کیسه وکړه وای مون لاړو دغه ته درې ته وای یو واده ته لاړو وای د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته دورا پسې تلو نه ناوې پسې وای ماستر فضل غنی بیانک لزی بیانک مونږ ته بیان راکړه مونږ ورسره لاړو وای شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې زو را پسې ناوې پسې زو وای ماستر فضل غنی نه ته وای ما ورته ویل چې دا خلک خپکیږي خیر الله خوش ده وای خدای ماستر را سره لاړو فضل غنی ماستر وای یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وای بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز وای ناوې نه ورکو وای مونږ ورته ویل چې ولې ناوې تاسو نه ورکوي وای ویل چې دا نخه به ولې بیا به ناوې مونږ درکو وای مونږ سره چې څوک تللی وو په ورا باندې وای په دې شینوارو دا سپینګیری ولکان ځوانان یو هم دا نخه نه شو ویشته وای ماستر فضل غنی کې دومره دغه وای چې ماستر ویلې ما ته راکې زه به دا نخه درته وای ماستر فضل غنی هغه نخه ویشته بیا مونږ ته وای ناوې راکړه وای بیا مونږ راولو بیرته شینوارو ته وای بیرته رالو نو ډېر ښه نخه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی و
مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالی ولسی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه معلومات او دغه سندره اوري. په کابل کې سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت وایي داسې معلومیږي چې ماستر واده نو کړی او ټول وخت یې هنر ته ورکړو. د وحدت په وینا ماستر غنی خپل هنر جدي اخیسته وو او په ډېر مسلکي ډول به ولستا وړاندې کاوه.
ما سره نزدینه تعلقات درل په اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای وم، محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کوم خصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي هغه دي، نو د هغه حساب نه نه یم او پته نشته چې د ده بچیانو هلته وو پېښور کې وو یا دلته وو. خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. زده کړې کړې مې هلته په پېښور کې به زده کړې کړي، خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده، ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو، نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله، هغه صحنه چې ده تمثیل کوله، نو هغه داسې دغه نه وه، د شوقي دغه نه وه، صحنه نه وه، یو مسلکي صحنه وه.
فضل الرحمن وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی هغه رنګ چې د موسیقۍ په پروګرامونو کې به خلک په خپلو طنزیه سندرو او ډرامو خوښ ساتل، په عام ژوند کې هم ډیر خندرویا او لمینې ډک سړی وو. د وحدت په خبره ماستر فضل غنی شعوري هڅه کوله چې د خپل هنر له لارې په ټولنه کې مثبت تغییر راولي.
ډېر دورین تندی خاوند وو، ډېر خندرویا سړی وو او ډېر مزاقي سړی وو. هیڅ کله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همېش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان وو. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نورو محفلونو کې ورسره تللی یم. نه ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف داخلی پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان ډېر نازول، نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامه هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي. ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله، یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
لارا تلی گلی جواب نہ دی مبارک را کئی علامہ ملے، لارا تلی گلی جواب نہ دی مبارک را کئی علامہ ملے، لارا تلی گلی جواب نہ دی مبارک را کئی علامہ جرگی جرگی میار پترونی رو مال ما سرا کی دی لو سنا دی مبارک را کے علاما ہم لیلا رت لی دی جواب نا دی مبارک را کے علاما یار تبز دس دکھتا وزنا دی مبارک نہ گئے علامہ